ماسک اند چی شای دغه سی یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړیزي یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي نو پاکستان له هغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنټ هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
مطلب تاوان نه دی رسیدلی یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيتي ورس نشي تیرولی په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده
شیبر صاحب اجازه دی
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پاوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پاوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وایي د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي محمد صاحب
بالکل عائشه صدیقی دا خبره هم کوله هغه ورځ مام سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوی ښه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر
کرکټ نو دوی دغه خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه د مرګ جوبلې خبره وکړه دا ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي دغه چاودنې شوي بریدونه شوي دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبلي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوست هم مر جوب لاوړي خو کومګه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونې باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشوله نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې جومات هغه هم هغې کې وړنګېدو او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله وختن لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالې حملې کېږي تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي نو په هغې کې اکثره هم خلک عام ولساغه وجه کیږي هغه ته مرجوب لږ جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس ک به کور کیږي نو دا غزه خلک به کور کیږي دا غزه خلک اوس وچ منګه خپل کورونه نه پریدو ځکه چې د تیرو شلو کالونو مسلسل همدغه عملیات دي او زمکا
سیمه ده سوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چوس وای چې خلک وای چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه پر روان وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه د پپایل کې کوم خبره و د دې نتیجه به سوي یعنی تر کله پوري به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کې شي کله به په کابل کې چاودنه کې شي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکی شکست خوړلی دی دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب کومه سیمه کې اوسېدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خوالته ومه چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبخشه د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له وی وسلوالې ډلې سره جرګه شوې دي چې یو پاوز به جوړوي مومن صاحب په دې برخه کې تاسو سره راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې څه د وزارت په کومه خوا روان دي
نو عجیب خبره ده چې د پوبونو کې کوم برید وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم لري د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو او باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو پاغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې دا د افغانستان د پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځنه شروع شوه او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بل خو چې سونه هم په سیمه کې زمنګ د پوهانو سره خبرې کیږي نو غویم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په درمان په ډله باندې په باجول کې او پاره کې سبانه شپې ته کسان لشي نو دوی دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي سانګې چارواکو دا خبره کړې و خالد سہیل د خبر پختونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریک باندې دا پلان کړی و دا منصوبه نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو دغه باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګر ډلې کله ناکله وبخشي هم دغه شی هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګر ډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای به یو برخه به مخالفه و. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري که په پا پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده وسغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکاسو ورسره مرسول. یعنی تر اکوړه خټک پوری چې هغه مثلا دا سیمه چې مالی دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیر روزده کړم په حقانی مدرسه کې کړی دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکي او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوس یې په زوی باندې هم ځان مرګي برید وشو چې د کوم ځنا د ترګري او د وسلوالي دغه خبره شروع شوه او په هغه ځای باندې واپس هغه تراتاو شو.
و دې سمې الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال وسی هغه یو فلج انسان ولو، 1953 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلی چې دیس از دوکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسې کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپلنه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او سهمه ځای ورکړای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه د ورو پېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې، ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسې سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، اوریدونکو په اتمان تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشنا وي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړي. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي، او هلته تیوالي جریدې په هغه وخت کې، په هغو کې به ما لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادېږي پسرلی ته ډالۍ شو، عنوان یې زما په یاد دی، پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. لاغې نه وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بش پړه راډیو داستان ولیک په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له چاپونه درې ورځې په لپسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلي او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس سوه شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو د برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مزال لپاره الګو ټاکلی و کنه خپل مومینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بیلابیل برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول، او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې، ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه و، یا به زخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دای د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری زه د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل، علی ګل پایوان.
بله،
او ښه مې یادي دا. بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و کنه بیلابیل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورنوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته خپل رام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره و. شیر دیالس او شپیتم کال نه یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته کیږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر مینه دیم کله و نه زه د شاعر پایس معنی با درست نه چې شاعر هو شاعر د شاعر هو یت اوس ما ماضی دا مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله مرزه پردی باندې وغږی گو چې مسافری دی ولی کوال په جن بیا متمر غیزه کی
مسافری خو څو ډول غیزه کی ها یو خو دلتا چې ایجاد کوي دلتا جبا بلدا دلتا پردن اتو کې تشایلی کی خو هغه د پاره بعد ابزار میکنه پردن مجلی پردن اتحادی پردن حکومتی جایزی اقزامی یا مختلف غونډي نو دا دلته نشته دی دا یو خبره او دلته بل خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کله شي هغه مضمون هم دلته نه وي دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته چای ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي افغانان خپل دلته متفارق دي نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته کوي دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره د چدم رستون زی دی بیا سمره شته لیکوالان چې دیوبل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافری دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي
کروختیا درته وایم یو بد اغیزه داده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا غرابي ټیم چې دي منفرد دي انفرادي دي لبدا مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې ستا دی سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر ادبي تشکیلات نسته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته څه کې لانه مور غلای یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د نقد غونډي وي، د کتابونو مخکتنه او په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یو تشه ده، کاش کې یو پای اتحاد د لیکوند ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادیې اوسې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمن نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه
ساتي،
کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپل ناګا ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته، ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي چې هر سګلری دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم موتاد بس موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک را پاتې یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نمبرسته وغواړي، او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانی څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي. او خپل تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلم چې هم ناول ولیکم، او بلای و زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تحصیل کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسې تقریبا څلرش کسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب بڼه راوځي، او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم د تیاتر برخه د کنه شتازي نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه کوي
دا اصلي خوزه چون لویا تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر پا دی خاطر من یا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما ده پارا چون ده دو برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالان نست ده مکم او دیر ده برخ منفعله ده نو دی او رسالت مخی شوق یا ورته رسالت بل ارته چې دی او رسالت مخی دا کار کوم چې منګه باید یو تیاتر مولرو من باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غان دي کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفه تیوري غان ولا ما تاریخونه ولا ما په دې
اصلاً
لستون کو تا نژد دا او مخاطبین دا توک تھی کنا نو اول اس وقت کی چون اگر کہ لنڈو کی سو یا معصور ناولونو شیر پر پرتلا دا دوی عمر دیر کم دے یعنی دو نیم سو پیڑے اوڑی خو پدې دوانیم سو پیړیو کې هم مختلف فورمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړی دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لستونکي ته نږدې او عام ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی نو
بله بله بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لستونکی نه پیدا کوي نو بات دا سی او شی ولیکي چې متفاوتی
بله بله او سولما سه بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته بایتي او لیکوال متوجه سي یو څه تاسو تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوی وي ګر ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوی ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لړم ده شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغا حکیم غون غلیتوب ولري نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي دا غیر مخکې ما سیاست وکړه خو زه ګون ډېر عادي مامور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه وو د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردۍ ایدیولوژۍ سره یې پردۍ لښکر هم راوړي او په خپل هم په استبدادي او توتالیریزم یې حاکم که یو ډول او دې فاجعه وزرګوله څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېر لوی تراژدي زمون کوله.
bale bale
وسم غاي
bale
یو سیاست اغه څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاچاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې داسې یو ګوند داسي اغه په واقع ایدئولوژي پر دې نه او اغه کسان چې دغه ګوند پراس کی ځنی صلاحیتونه ولید د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم.
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبيات په ترمنځ څه رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم معنی دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتونه باید جدا وسی دا به درسته نه.
bale bale سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوته لیک آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري ال افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تمن شو د خور جنرا و خپل هواد نه کنه.
bale
خپل هواد کې پار رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستون زی وی فرزن بیا زمان غونه هواد کی کنه چې ام فخر پکې مصالتی او ام بیا پکې جګړای نو دا خو دا شی هواد کی پات کی دل مشکلی خو په خارج کې دا شنه دا دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلات یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته خپل هویت ترلاسه ورکی هویت هغه ملي هویت نه دی فرانته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت ترلاسه ورکی فرانته مخکې تاسو هم لکه نه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیت نشي یا فرزان یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزان افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نیسي کتلته یو جنرال دلته ته څوک عسكر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غیر لدی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نوی هغه کې دلته د دین مسله دا غو ارزښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د شراوتم د جګړې خبره وا او بل هغه هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي اغه نه وازی په لوړه کچا خپل په خپل د قدرت په غدای کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تخین او تحقیر سره مواجه
اوس سولما
سپکره.
bale که زمينه برابر شي بیا ورځي د ادبي برخې لپاره خدمت وکړي کنه
سلتي سره سلتي سره او والی باندې ځکه چې مراد چې چانس ما سباتي او سل پیسه دا ورسم
ډېر چته
باندې چې تاسو مې مدد بل هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د بی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي سولمال سبدا چې موږ سره مبارکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.